د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشهید د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې ز ساسو قربانه منزه شهید تاسو هر کله وایم نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 19 او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي په خبرونه کې ګنشمیر راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو به وار په وار شریکو خو لومړی غواک شي د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل وزیرانو سوات او د هیواد په قبایلی زلو کې د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان مخ په سیوا کېدونکو فعالیتونو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې 14 کاله وروسته یو ځل بیا په سوات کې هم هغه د ترهګرۍ لړۍ پیل شوې ده. بلورته د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریس د هندوستان په ممبای ښار کې د لخر طیبه په حملو کې وژل شو کسانو ته احترامات وړاندې کړي دي او ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د هر هیواد ترجیح ده. بل پلو د بیا درک بلوچستانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز د بلوچستان صوبې په خاران سیمه کې د سی ټی ډي پولیسو لخوا د څلورو ترهګرو د وژلو مقابلې ته جالي ویلي دي، خو د سی ټی ډي لخوا دغه بیان ته په سندستي ډول کوم غبرګونونه نه دي وړاندې شوي. په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه لرو موږ سره مل وڅي او زوبا د ریپورتونو ولوري ته خو په دې خبرونه کې یو مهم موضوع هم لرو چې هغه به هم ستاسو سره شریکو او غواړو چې په دې موضوع کې ملمانه هم را سره وي او هغه ته به هم زو او ستاسو سره به دغه بحث پیلو خو موږ سره مل وڅي. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه پیل شوې ده او په خبرونه کې ستاسو لپاره سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه هم لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو. د لومړی سیمه ایز موضوع ولوري ته چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل وزیرانو سوات او د هیواد په قبایلی زلو کې د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان مخ په سیوا کېدونکو فعالیتونو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړوند تفصیل اخلو د اسلام آباد څخه د ډي بي خبريال ارشد حسین څخه چې موږ سره د سکایپ په لیکه دی. ستړي مشي په خیر راغلی ارشد حسین صاحب. ارشد حسین صاحب که تاسو له غونډې تفصیل ورکړئ دغه کومې اندېښنې چې څرګندې شوې دي د پاکستان د مرکزی حکومت شامل وزیرانو چې د سوات او د قبایلی زلو باندې کومې اندېښنې څرګندې کړې دا کله او په کوم وخت او دغه بحث باندې نور څه تفصیل لري تاسو؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ته پته چې نن د قومي اسمبلی اجلاس او د قومي اسمبلی د غونډه چې نه 1300 ورځې راهسي جاری ده، نو نن چې کوم د غونډه وانه پدې کې کوم چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل دي مرکزی وزیران خواجه محمد آصف چې د دفاع وزیر دی، دغه شانتي د موسمیاتي بدلون چې کوم مرکزی وزیر د شيري رحمان، نو هغه د پاکستان کې کوم چې او په خصوصي توګه په سواد کې او د هیواد په قبایلی سیمو کې چې د ترهګر ډلو فعالیتونه سی واښوي دي او په سواد کې نو په دې باندې اندېښنې خودلې دي او په دې فکرمندي سرګند کړي دا او دغه د قومي اسمبلی د غونډې ته د وینا په محل چې کوم د دفاعي چارو وزیر دی د پاکستان مرکزی، نو هغه دا ویلي دي چې په سواد کې چې کومه د ترهګرې د پیښو ته اشاره وا او هغه دا ویل چې په سواد کې کومه د هور لمبې بلیږي، نو هغه ورځ لری نه دا چیرې د دې هور لمبې به زما او استاد لمنې ته هم راورسی. یعنی دا هغه د خبرې مطلب دا چې دغه چې کوم د ترهګرې د هور په سواد کې یا د پښتونخوا په نورو سیمو کې لګیدل دي، نو دا به د هیواد نورو سیمو ته هم خوريږي. خو اور سره هغه دا هم دا د خپل خبرو کې منلې ده په یو قسم لا چې مخکې خو د پاکستان حکومت په سوات کې یا د هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو د بیا ښکارا کېدو خبرونه رد کول، خو دا یې منلې ده چې سوات کې یو ځل بیا دا معاملې سر راپورته کړي دي، بدامنی سیوا شوې ده. او د دفاع وزیر په خپل خبرو کې دا ویلي دي چې موږ د دې معاملې نه نور بې غوره پاتې کیږو، دې ته توجه نه ورکو، نو بیا اندېښنه دا ده، خطر دا ده چې د پاکستان وحدانیت ته، د پاکستان قومي سلامتیا ته یو ګواښ پېښې دي شي. او هغه په دې خپل خبرو کې په دې خپل ویناو کې دا ویلي دي چې باید د پاکستان وزیر اعظم په اعلی کچ باندې دا ستونزه راپورته کړي او د دې د هواري لارې ولټول شي. دا شانتي چې کما د مرکزی وزیر د موسمیاتي بدلون شیری رحمان، نو هغه هم په سوات کې او د هیواد په نورو سیمو کې کم چې د ټي ټي پی فعالیتونه دي، نو دې ته په اشاره کې ویلي دي چې په کم ډول د ټي ټي پی خلاف یا د ترهګرو خلاف د عملیات شروع دي، د عملیات چرته ورسېدل، د دې څه نتیجه راوتله او دا اوس چرته روان دي. هغه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو سره خبرې کول کسو کوی چې د ترهګرو سره د ترهګر ډلو سره خبرې کېدل پکار دي، نو هغه په غلطه ده او د هغه سم مثبت نتیجې مخې ته نه راځي. شیری رحمان دا هم ویل چې که یو سړی د پاکستان وګړی وي، د پاکستان شهري وي او هغه ټوپک راغستی وي او هغه غواړي چې ټوپک وغورځوي او د امن لار خپل کړي او د خپل مقصد لپاره د آئین دننه لار خپل کړي، نو د هغه سره خو خبرې کېدی شي، خو د ترهګرو سره خبرې نشي کېدی. هغه دا هم ویل چې د ترهګرۍ خلاف موږ له پخکارا راپاسې دل پکار دي، د دې خلاف پخکارا بیانیه جوړول پکار دي، او په سواد کې موږ دوباره د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي د غلطه ترهګرۍ د لمبې چې بیا راخیږي دا موږ نور نشو زغملی او د دې به مخه نیول وي. د دې ترڅنګ چې کوم د ملي جمهوریت غورځنګ دی د شمالي وزیرستان څخه د دې د مشر تعلق ته موسم داوړ، نو هغه هم د پاکستان د ترهګرۍ چې کوم په ضد کوم پالیسیانی دي یا د افغانستان تګلارې دي، نو په دې هم تکونه کړې دي. او دا هغه ویلي دي چې ترسو پورې د دې ترهګرۍ د مسلې جرلو ته نیو رسیدل د دې حل غوس نشي راوتی.
ډیر زیات مننه ارشاد حسین صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریک کړ.
تاسو مننه درانه اوس
تاسو ښه شی. د دیو سره اوسئ. څېړونکي وایي چې د تحریک طالبان پاکستان زیاتېدونکو بریدونو د نړۍ هیوادونه هم اندېښمنه کړې دي، ځکه چې دا یو اټومي طاقت لرونکی هیواد دی او هلته زیاتېدونکي بدامنۍ او سیاسي اړیکې نړیوال هیوادونه اندېښمنه کوي. پاکستان یا پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د اټومي اساسو په خوندیتوب باور دي چې دوی توان لري چې د خوندي وساتي او د ترهګرۍ ضد ادارې بیا فعال کړي دي. نور حال د ارشد مومن په دغه څېړنیز ریپورت کې په ګډه سره ورو.
تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په میاشت کې د شلو نزیاتو بریدونو ذمہواري منلې دي. په دې کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې کړي دي. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان وینډت پټیل نن 13 ورځ په یو خبری غونډه کې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د بیا راښکاره کېدو په اړه د امریکای اندېښنې پوښتنه شوې. پټیل په جواب کې ویلي د سیمې امنیت او ثبات لپاره د تحریک طالبان پاکستان په سیر د خطرو مقابله کول د پاکستان تخپل ګټه دي. هغه ویلي امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان سره کلک همکاري غواړي. دا چې د نړۍ هیوادونه ولې د ټي ټي پی په زیاتېدونکو بریدونو اندېښنې لري، سیړونکو خبريال حق نواز یې جواب صدا سی ویل
چې پاکستان سره یو اټمی قوت دی او یو اټمی اساسه د وسط محسنہ چې په پاکستان کې اړې غړي داسې شي چې دغه ته څه نقصان ورسي، دا شان کوم وګورو هند سره تعلق خنوي، نو دا ټول سيزونه داسې دي چې دغه اندېښنې ده امریکای هم شته، د نړۍ هم شته.
تیر ورځ د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې د ملک ایټیمی اساسو خوندیتوب باندې مکمل اعتماد څرګند کړی شوی و. دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ پریکړه شوې وه چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترهګرۍ د مخنیوي نظام بیا پالولی شي او د اپیکس کمیټې جوړولو ویل شوی و. څېړونکی او خبریال طارق وحید وایي
خو حکومت کو چې ارزم دوباره غټه مسله دار چې کوم منتشر خلک دي هغه لږ تعداد کې دي خو هغه چې کوم نه متحرک دي هغه کې ځوانان دي او هغه چې کوم په حکومتي غړو باندې یا په ایم پی ایس باندې په پولیس باندې کوم هم دي کې نور کاروایانه کوي یا په بتک چې کوم ملوث دي نو هغه زیات تر هغه منتشر خلک دي چې کوم د طالبانو بیل شوي دي یا په جرایم پیشه خلک شامل دي.
د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ نږدې یو کال وړاندې مذاکرات شروع شوي دي. د مذاکراتو دزبندې باوجود هم د ټي ټي پی بریدونه روان دي او پاکستان حکومت هم وخت په وخت د عملیاتو دعوی کوي. د سواد، دیر، پېښور، بونیر، باجوړ، وزیرستان، خیبر، مومند او د صوبې نورو ضلعو کې د وسلوالو بیا ښکار کېدو او د بدامنۍ په ضد احتجاجونه روان دي. دوی غوښتنه کوي چې ریاست دې د امن پر ځای کولو کې خپل رول ولوبوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
او هم د سیمې په تړاو زو د یو بل مهم ریپورټ ولوري ته د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرز د هندوستان په ممبئی ښار کې د لخکر طیبه په حملو کې وژل شو او کسانو ته احترامات وړاندې کړي دي. ویل دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د هر هیواد ترجیح ده. راځي چې تفصیل یې د کلثوم کاکړ څخه په دغه راپور کې واورو.
د رویټرز خبری ادارې تر مخه د ملګرو ملتونو مشر د هند په درې ورځنی سفر دی. هند په کال 2008 کې د ممبئی شار بریدونو کې د وژل سوو کسانو ته درناوی ورکړی. انټونیو ګوتیرش ویلي چې بغیر د څه شک شوبې ترهګرۍ پاده ده. وایي چې په هیڅ یو دلیل، بهانه، وجه او خفګان ترهګرۍ نسی جایزه کېدلی. ګوتیرش زیاته کړه چې ترهګرۍ پاده ده او د وس وخت په نړۍ کې د دې هیڅ ځای نشته. د هند په ممبئی شار کې په کال 2008 کې په درو ورځو کې له 26 نومبر سره تر 1 نومبر پورې بیلابیل بریدونو کې 1,60 کسان وژل شوي وو. په دې وژل شوو کسانو کې 6 امریکایان هم شامل وو. د هند د دې درې ورځنی سفر په وخت په هوټل کې د پیشي د ځپلو خلکو په یاد کې جوړ شوی میوزیم ته د ورتللو په وخت ګوتیرس ویلي چې ترهګرۍ خلاف مبارزه د ملګرو ملتونو اولنۍ لومړیتوب دی. د ریپورټونو تر مخه ممبئی بریدونه 10 وسلوالو ترسره کړي وو چې پکې نه هم د پیشي په وخت وژل شوی وو او یو بریدګر چې محمد اجمل کساب نومېدی ژوندې پکې نیول شوی وو چې بیا ورته په کال 2012 کې تزندې کړی شوی وو. هند او امریکا تور لګوي چې د پاکستان د لشکر طیبه جوړونکي آفیس سید د دغې پیشې تر شا لاس درلود. هغه دغه تورونه ردوي خو د پاکستان حکومت په بیلابیلو وختونو کې آفیس سید په کور کې نظربند ساتلی دی.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. غواړو چې د نوي موضوع ولوري ته ولاړ شو. د اسلام آباد های کورټ په حکم تعلیمي ادارو کې د بلوڅ محصلینو د ځورولو او د دوی جبري وچتولو یا بې درک کولو پیښو د پلټنو لپاره جوړ ځانګړي کمیټې لومړی غونډې دا واقعیت څنګه ګرځولې دي او په دې کې نور تفصیل هم لرو چې ورزو اسلام آباد ته د ډیوی خبريال پیر ولا شاسب زموږ سره ملګری کیږي. هغه تر کله وایو د هغه څخه تفصیل اخلو. سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب.
ډیر مننه جستاسو.
پیر ولا شاسب ک تاسو د دغه موضوع لغون دي تفصیل د لیدونکو سره شریک کی څه شوې دي او خپل د دې کمیشن په اړه کله غون دي معلومات تاسو ورکړي چې کوم ټکو باندې او کوم خبرو باندې تازه حال لرومګه
دا په دې وروستو د قائد اعظم یونیورسټي په اسلام آباد کې د پینډه سو تعلیمي ادارې شو په درشان پداور کې په دې کې دا به خبره تراغلې چې بلوچ موسلینو پروفایلینګ کې دا د جېب په اساس باندې اړې په نخ کېدل دا تورن لګیدل چې د استخباراتي دارو چارواکي راځي او هغه راغونډي او هغه ته پوسونه کوي هغه تنګي او په دې باندې احتجاج بیا د موسلینو اسلام آباد کې کوو او بیا یو خواستلو اسلام آباد ای کورتا د بشري حقوقو چې فعال را ایمان مزاری او د اسلام آباد ای کورت په حکم یو کمیټي جوړ شوې ده یو کمیشن چې هغه دا پلټنې کوي چې د دې پښا سو کی یا د دې په پلټنې به کې
به هغه انصاف چایږي
ښه پیر ولا شاسب تاسو تاسو خپل
خبرو ته دوام ورکولی شئ. ارګنیشن د بلوچ ملتپاله ګوند چې کمشر دی اختر منګل دغه په مشرۍ کې جوړ شوې ده پرونی لومبه غونډه شو د کمیشن کې نورم غړي دي پارلماني لومبه پریکړه چې کم کمیشن کړی دی هغه خوځو دا کړی دا چې د هایر اډوکیشن کمیشن یا لوړ پورې تعلیمي ادارې مشر راوختي د جمعې په ورځ او چې کم یونیورسټونو دا شکایت راغلو دا ری وایس چانسلر نه دا وختي چې ارینا موقف والی چې د سټډنټان کم الزامونه لګی او تیر ورځ غونډه تا هغه موسیلین هم سلور روان نکلی شوې دي هغه ورته پیښ شوې دي څوک چې دا الزامونه لګی چې دوی زورول کیږي زمون په خپل خبرې شوې دي د کمیټې یو غړي سره د سنټ غړند دی د بلوچستان نه کامران مرتضی هغه دا ویل دي چې دا کمیټې به کار کوي خپل او چې څوک غواړي چا نه هم څه تاسو پوښتنه کول غواړي هغه بر دی را غواړي کمیټې ته او د کمیټې کار پیل کړی دی او د جمعې په ورځ به د دې راز داسې کی چې د یونیورسيټانو مشرانو هم راوخت دي او د ایچ سی مشرانو هم راوخت دي جی
پیر ولا شاسب د بيدرک بلوچستان د قانون لپاره مبارزه کوونکې تنظیم د دوی څه وختنی دي او دوی څه غواړي د بلوچستان صوبې څخه یا خپل د دغه کمیشن څخه د دوی غوښتنی څه دي تر دا د مادوی کوم معلومات ورکړي دي څومره بلوچستان د محل به درک دي
دغه تنظیم او سردار اختر منګل نن د دوړو یعنی د تنظیم د طرف نه او د اختر منګل له طرف نه بیان په قانوني سملې کې د خاران واقعا روچه تکلیف شوې ده چې تیر ورځ سکیورټي دارو دا داوه کړی و چې د پخاران کې ترهګر وشته دي او اختر منګل او د وایس اوف بلوچ مسینګ پرسن چې دی د دې چې کمشر دی نصر الله هغه د الزام لګی چې دا ترهګر نو بلکې دا هغه به درک تنانو چې د ډیر مدیر آسی د ادارو سره او دوی بیا وشته دي پرون په جالي مقابله کې دا الزام دی د بلوچ مسینګ پرسن او د اختر منګل او اختر منګل نن بیا قومي سبلې کې دا الزام هم لګول دي چې پاکستان کې هر څه کې خو د بلوچستان حالات نه ټیک کیږي او بلوچستان حالات هغه چې موږ هغه هر ته پورې مرسته چې بیا موږ واپسې د شو کولې نو دې ته جواب کې بیا د دفاع وزیر خواجه آصف داغه تحفظات په زم ګرځولې دي او هغه دا خبره هم د اختر منګل په جواب کې کړه دا چې حکومت دې ته تیار دی یا سیاسي ګوندونه ټول چې د بلوچستان په معاملې باندې د یو حاضر سرویس جس په مشره کې یو کمیشن جوړ شي چې هغه ټول شخړې هغه به درک خن کو دي دا هغه نور معاملات کې هدف و جن دي چې د دې ټول پلټنې وکړي جی
ډیره زیات مننه پیر ولا شاسب چې تاسو راغلي او دغه ټول تفصیل مو دلیدم کو سر شریک کو تاسو ښه شی بیا غواړم
درباندې
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي
نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځي، او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. لای خیبر پختونخوا خبرونه په سیاسي برخه کې تاسو ته بیا هم هرکلی وایو. مننه چې را سره تر دا دمه په خبرونه کې عمل یاس. زو د نننۍ موضوع ولوري ته چې تمه کیږي پاکستان د روانونی په پاریس کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو او د پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په عمومي غونډه کې د مالی عمل کاری ځواک له خړ لسخه وویستل شي. که څه هم لغړو څخه به وغوښتل شي چې په منظمه توګه د ترهګرۍ د تمویل او پیسو مینځلو مخنیوي لپاره د خپلو اقداماتو په اړه تازه معلومات ورکړي. د ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو او د پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې غونډه د اکتوبر په 14مه پیل شوې ده. څېړونکي امکان څرګندوي چې پاکستان به ډیر زر د دغه خړ لسخه وایستل شي. د اف ای ټی اف او ترهګریزو چارو نظر لرونکي کارپوهان وایي چې د کال 2013 راهیسې د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له امله پاکستان د نړیوالو پانګونو څخه محروم پاتې شوی دی او د هیواد اقتصاد ته هم زخته زیان رسیدلی دی. د ترهګرۍ د مالی مرستو پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار نړیوالې ادارې تیر جون میاشت کې د پاکستان د نوم خړ فهرست څخه د وستلو اشاره هغه مهال ورکړه کله چې واضح شو چې پاکستان د دې ادارې په څلور دیش نقاطي کاریز پلان باندې عمل بشپړ کړ، او بیا یې د پاکستان د ګامونو د ارزونې لپاره د خپلې ډلې اسلام آباد ته پاستولو باندې رضامندي وښودله. همداراز له دې وړاندې اف ای ټی اف پاکستان ته په ویش او و نکاته ګډ کاریز پلانونه هم ورکړي وو. د اف ای ټی اف او د پاکستان په اقداماتو نظر لرونکي اقتصاد پوهان وایي چې امکانات ډیر دي چې راتلونکي اونۍ کې به دغه د پاکستان نوم دغه خړ فهرست څخه وایستل شي. خپل په اف ای ټی اف او د پاکستان په اقداماتو نظر لرونکي اقتصاد پوه او اسلام آباد کې د خپلواک څېړنیزې ادارې اس ډی پی ای مشر عبد خیوم سلهری دیوته وایي چې پاکستان د اف ای ټی اف ټول شرطونه په عملي توګه پوره کړي دي او باید چې نوم یې د څارنې د خړ فهرست څخه وویستل شي. هغه وایي چې په پاکستان کې د څو کلونو راهیسې دا احساس بیدار شوی دی چې ترهګري به نوره په یو شکل کې هم نه زغمل کیږي. نوموړي وویل چې د ترهګري د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل ضد د پاکستان وروستي ګامونه د لا قانون ډلو خلاف په لپسې شکنجه تنګ کړي دي، او مثال یې دا دی چې اوس د چیر وخت په پرتله لا قانونه ګرځول شوې ډلې په بدل نوم اهم فعالیتونه نشي کولای. نو په همدې موضوع بغږیږو او زموږ سره اغلې طاهر امین صاحب ملګری شوې د خبرونه کې هغه در کله وایو چې هغه د اقتصادي چارو په خبريال دی او د هغه سره په دیاروند غږیږو. هغه هم هلته په سیمه کې د نورو څیرونکو سره په دې اړوند تل بحثونه لري او معلومات لري. نو هغه ته په خبرونه کې هر کله وایو ستړي مشه په خیر اغلې طاهر امین صاحب. طاهر امین صاحب، لومړی خو د اف ای ټی اف په اړه باندې وغږیږو، څومره خوشبینی وینئ تاسو په پاکستان کې څېړونکي څه وایي چې آیا امکانات شته چې په راتلونکي اونۍ کې به د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه ووځي او که څنګه؟
بالکل جی، څنګه تاسو د زمون چې سمره دغه مشران دي، یعنی فاینانس منسٹر یا نور چې کوم د فارن افیس چې کوم منسٹر باندې هناره باندې کړ دوی ټول ویلي چې په راتلونکو ورځو کې پاکستان به دا د خوشحالي خبر اوري. ایون سردار اوس لږ وخت مخکې هم په یو فنکشن او پاره کې وویل دا چې پاکستان به امید دی چې د ګری لیست نه به بهر راوځي. هغه وایي چې د دې باره کې چې کوم خبر دی او کوم اناؤنسمنٹ دی هغه به د ایف اے ٹی ایف د میټنګ نه پس کیږي. خو زه دا وایي شم چې پاکستان ته به خوشخبری راځي او ډیر امید دی چې پاکستان د ګری لیست نه بهر راشي جی. او دا غي ریزنز دی جی هغه
بالکل طاهر امین صاحب د دې لتونه سدي تاسو دلته ذکر وکړ چې د دې نور هم لتونه دي چې دا ولي نو لتونه سدي که تاسو دغه د لیدونکو سره شریکي
جی. کتا سو وګوره نو په جون 2018 کې پاکستان پر ګری لیست کې واچول شو او دا غي ریزنز وو. دوی دا وی چې د پاکستان کم لیګل اسپیکټس تور وګوره یا فاینانشل اسپیکټس وګوره یا منیټینګ اسپیکټس چې کم دا قسمه پوینټس دي په دې باندې د پاکستان ډېرې کمزورتیا دا کیږي او دا غي سره ټر فاینانسینګ چې کم دی هغه باندې یا د دهشتګردۍ په مت کې چې کم پیسې خورول کیږي نو باغې په وجه باندې د پاکستان ډېر زیات ډیفیشنسیز دی وی چې دا دی. نو پاکستان په ګری لیست کې واچول او په هغه ټیم کې دوی ویش پوینټ اکشن چې کمپلین دی هغه پاکستان ته ترلاسه کړ چې دا به تاسو امپلیمنٹ کوي که تاسو غوښتل غواړئ چې تاسو د دینه بهر روځي. بیا چې کوم دی دا لیست نور هم وایډن شو او دا شو 34 یعنی په دې کې 7 پوینټس نور هم ایډ کړی شو او دا 34 پوینټس یا 34 پوینټس چې کوم دی دا امپلیمنٹ کولو او دا د ایف ای ٹی ایف چې کوم 40 ریکمنډیشنز دی دا غي د لاندې دا 34 پوینټس دا کولو امپلیمنٹ کولو. نو په دې کې چې د ټولو نه کوم مین پوینټس یا چې په کوم باندې د ټولو نه زیات هغه فوکس وکړو یا چې کوم پاکستان پای باندې کمپلاینس نشو کولای نو هغه یو ویک پوینټ پاکستانو بکولې د ایف ای ٹی ایف او دا وی چې کوم ممبر کنټریز ممبر دی دا غي مطابق هغه ټیرر فاینانسینګ باندې وو چې پاکستان ته دی پوینټ باندې او ویک دی دا شانتي چې کوم پروسیکیوشن او د یو ان ډیزګنیټډ یا بینډ کوم چې ارګنایزیشن او چې څنګه جیش محمد او لشکر طیبه یا دا شانتي نور چې کوم ارګنایزیشن وو نو وی وی چې دا تاسو بین هم کې څنګه یو ان بین کړی او د دې خلاف سخت کاروایی هم وکړي. نو که تاسو وګورئ نو پاکستان په دې حق له باندې ډېر اقدامونه واغستل او دغه وجوه چې دوی وایي چې د 40 ریکمنډیشن یا د 40 ریکمنډیشن کې پاکستان چې کوم دی 80 ریکمنډیشن باندې ډېر افیکټیولی پاغه باندې کار کړی دی او هم دغه وجوه چې دوی جون کې دی جون 2022 کې دا اعلان وکړو چې پاکستان ته به یو ډیلیګیشن بزی او هغه به ان ګراوند سچویشن ګوري چې آیا پاکستان دا سکړی دی. نو دا حقیقت دی دا پر ریالیټی کې ځان سیدی کنادا صرف هغه کتابي خبرې دي. نو تاسو به کتلی چې په 29 اگست باندې د ایف ای ٹی پی او 15 ممبر هغه یو ټیم راغی او هغه د 5 ستمبر پورې دلته کې وو او وی ګراوند ریالیټیز او کتل او دې ټیم کې د ټیکنیکل خلکو چې چا په ټیرریزم باندې یعنی انټی ټیرریزم باندې چا کار کړو یا انټی منی لانډرینګ باندې چا ایکسپرت یو نو په دې کې هغه قسمه ایکسپرتس راغلي او وی ګراوند ریالیټیز او کتل او د پاکستان چې کوم چاکوار دي چې کوم لکه موږ وایو چې منسٹران دي اتارټیز دي بیوروکریټس دي چې کوم واکیار دي چا سره چې واک اختیار دي دا وی سره دوی میټینګونه وکړه دوی ته باقاعده پریزنټیشن ورکړه او دوی وی د فارن افیس مطابق چې کوم سورسز دي افیشل دي ټاپ لیول افیشل دي نو وی وی چې د ایف ای ٹی ایف دا ټیم چې کوم دي دا ډیر پر امید واپس شوی دي او سبا نه چې کوم ټاکس شروع کیږي کوم پلینری سیشن دی باغی کې په دې باندې دا رپورت پیش کولی کیږي چې کوم پاکستان په حق له تیار کړی شوی دی او په 21 تاریخ باندې چې کوم دوی به فائنل ریزلټ ورکی او فائنل اناؤنسمنٹ کی نو پاره کې دا ډیر زیات ایکسپیکټډ دی چې په دې کې به د پاکستان د ګری لیست وروزی یو خبره به دې کې اټکوم چې کوم د 15 ممبرز راغلي او د ټیکنیکل ایکسپرټس نو په دې کې صرف د انډیا نه ریپرزنټیشن نو ولې چې دا ویل کیږي او دا ان ریکارډ هم راغلي دي چې دا انډیا دا ډیر نه زیات نه زیات د افورټس کوي چې پاکستان دی په ګری لیست کې او ایون بلیک لیست کې هم لرشي نو صرف دا هغوی ریپرزنټیشن پکې نور نور پدې کې ډور ټاپ لیول او ټیکنیکل ایکسپرټس هغه راغلي او هغوی دا ویډیو کمپلیټ کړي.
تاسو که څه هم اشاره وکړله بعضې نکاتو ته چې پاکستان ته ورکول شوی و د ایف ای ټی ایف له لورې، تاسو وویل چې په 38 پوینټو باندې دوی کار هم کړی دی، عملي کړی دی، که د دې لوی نکاتو باندې وغږیږو، هغه کوم داسې لوی نکاتونه و چې دوی په هغې باندې، یعنی پاکستان په هغې باندې کار وکړو او ایف ای ټی ایف یې د هغوی رضامندي یې ترلاسه کړله؟
جی یو پدې کې خدا او چې کوم کراس بارډرنګ کرنسی چې کومه اتلا راتلبا، نو هغه وی چې تاسو دا سیستم امپروو کې او دا څنګه تاسو کوم کسٹم سیستم دی هغه تاسو امپروو کې، نو دا یو ډیر مین ریزرویشن زو چې د پاکستان نه آیا پیسې یا زی یا راځي او دا چې کوم دی په دهشتګردۍ کې یا داسې قسمه اکټیویټیز کې استعمالېږي، نو پاکستان ته دوی وی چې دا تاسو پدې باندې ډیر زیات فوکس وکړي او لومبي پوینټس کې چې کوم داو دا غینا پس چې کوم مین دغه دغم منی لانډرنګ وو، کومه چې پیسې بار د زی یا راځي او هغه د ټیرر فائنانسینګ په مت کې استعمالېږي. دا غي سره بل مین پوینټ چې کومو د افیکټیو په طرف نه هغه داو چې کوم بینډ ارګنایزیشنز دي او یو این چې کوم بین کړی دي یا نور ملکونو بین کړی دي، تاسو دا غي خلاف اکشن والے، تاسو دا غي خلاف لیګل اکشن والے، دا غي پروسیکیوشن او کې او وی چې کوم پیسې دي هغه د زو فریز کې هغه منجمد کې او دغه شته هغه اریسټ کې پاغې باندې چې کوم دي تاسو کوم لیګل پروسیکیوشن دي اوکې. نو پدې باندې پاکستان پدې کل کار ډیر دا کړی دی کته سو کتلې، نو پاکستان کې هم څنګه چې په یو ان بنټی دی لکه لشکری تری بشوا یا جیش محمد شو، نو هغه پاکستان ته هم بندي دا شان کته سو وګورئ، نو پدې په مین سکرین باندې یا چې کوم یو دغه پوینټ نو هغه د حافظ سعید په شکل کې وو او دا د ډیر زیات زور چې پدې ارګنایزیشن باندې او دوی باندې پابندي ولګوي، نو تاسو به کتلې چې ډیر وخت نه حافظ سعید کوم دی هغه انډر اریسټ دا شانتي مزود اذر چکم دی دا غوی په دغه باندې چې دا تاسو اریسټ کې د دی پروسیکیوشن کې نو پاکستان دا شور کړی دا چې چکم دا نوم ما ورس دی د ټیم کې پاکستان کې شتم نه او دا په افغانستان کې دی، نو دوی وایي چې مونږ په دې خپل باندې عملی اقدامات کړی دي او بیا دا چې کوم دی د ائی ایس سره زموږ یو سټرکچرل بنچ مارک هم وو چې تاسو به انټی منی لانډرنګ په حوالے سره به تاسو ایک شنالې او هغه موږ د مارچ چې کوم ډیډ لاین دی هغه را کړو، نو پاکستان هغه هم امپلیمنٹ کړ په جون 2022 کې، لږه ډیلی پکې رااله خو هغه هم امپلیمنٹ کړ، نو په دې اکلا ویل کېږي چې یو پروسیکیوشن چې کوم دی هغه هم مضبوط شوی دی تر ډیر حد پورې او دغه شان چې کوم انټی چرنج فائنانسینګ چې کوم کېږي انټی ټیریزم یا ټیریزم فائنانسینګ چې کوم کېږي، نو په دې کې هم پاکستان ډیر خاطر خوا هغه کامیابی ترلاسه کړې ده او په دې کې ډیر کمیرا غلې دي یا دوی چې موږ په دې باندې کنټرول هم کړی دی.
طاهر امین صاحب ډیره مننه زموږ سره مل وسې، زموږ سره په خبرونه کې ډاکټر میراث صاحب هم د سکټ د لارې ملګری شوی دی چې هغه د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي پروفیسور هم دی او د اقتصادي چارو پوهان دی، نو هغه ته هم ورکلی وایو. ستړي مشوي په خیر راغلی ډاکټر میراث صاحب. میراث صاحب، موږ د پاکستان نوم د خړ فیرس څخه د وتلو په امکاناتو باندې غږیدلو او زموږ سره طاهر امین صاحب هم ملګری دی، نو د هغوی سره غږیدلو په رواني اونۍ کې به دغه پریکړه کیږي چې آیا پاکستان د خړ فیرس څخه وایستل شي او کنه. خو څېړونکي ډېره تمه څرګندوي چې دا کېدای شي چې ووزي، ځکه چې پاکستان ته چې کوم د ایف ای ټی ایف له لوري کوم شرطونه ورکړل شوي وو یا ایښودل شوي وو، په هغې کې پاکستان تر ډیره کچه باندې دا پوره کړي دي. خو که داسې فیصله وشي او پاکستان د خړ فهرست څخه وایستل شي، نو اقتصادي کچه باندې څومره ګټه کیږي پاکستان ته؟ تاسو ته زموږ غږ درځي؟ ډاکټر میراث صاحب، تاسو څه ګڼئ چې که د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه وایستل شي، دا د پاکستان لپاره څومره ګټمند دی اقتصادي توګه باندې؟
اصل کې تاسو وګورئ نو پاکستان اکانومي کې چې کوم یعنی ایکسټرنل افیکټس دي، چې پاره کې بیرونی امداد دی دغه شان بهر نه چې کوم ریمیټنس راځي ایکسپورٹ ارننګ دی بهر ته چې موږ کوو داغې نه موږ ته کوم آمدن کېږي داغې نه چې کوم مختلف کرنسی په شکل کې پاکستان ته داغې راځي او دغه شان ته فارن ایډ خبره ما وکړه ایف ڈی آئی دے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دے ایکسٹرنل ڈیٹ دے دا سلو پنځه فیکٹرز دا سیدی چې دا پاکستان په اکانومی کې او دا پاکستان په معیشت کې دا دیر دیر زیت اهم او دیر سگنیفیکنٹ رول دے یعنی دا دیر کردار دے دا ایف ای ٹی ایف کے چکل پاکستان پا خل لیس کیو نو ظاہر خبر دا چې څومره انفلو پاکستان ته کېدا یا پاکستان به آؤٹ فلو کېدا پاکستان کې دننه چې کوم ٹرانزیکشن به کېدا نو هغه باندې دا و چې پاکي ستونزې وي هغه کې مسایل وو هغه با چې کوم ارګنایزیشن دی او کوم جورسډکشن دی د ایف ای ٹی ایف ناغي و ټول دا سټریکټلی واچ کول او ظاهره خبره ده چې کوم سرمایه کار دی کو پرس کا پاکستان کې سرمایه کاری کوي یا بهر نه چې کوم ورسی پاکستانی دی هغه خپل ګټه او دا وی چې کوم الته ارننګ دی پاکستان ته راځي دغه شان د بهر نه چې پاکستان کله قرضه کوي او یا بهر امداد وو د ټول ترانزیکشن کې پاکستان ته مسلې وي او پاکي ستونزې وي نو خړ لست د ورته سربدای چې دا کم سټریکټلی کم دغه ابزرویشن وو د دغه مختلف جورسډکشن او مختلف چې کوم ارګنایزیشن دی ایف ای ٹی ایف کې چې کوم کار کوي نو دا ده چې دغه هیزیټیشنز او دغه کوم بیرون سرمایه کارو بهر چې کوم پاکستانی دي هغې دي یا د پاکستان به چې کوم د نور ارګنایزیشن سره د قرضې دپاره د امداد دپاره یا د تجارت دپاره به چې کوم د هغې اګریمنټ شو نو په حال کې به مسایل وو ظاهره خبره ده چې دغه سره به هغه هیزیټیشن ختم شي او کوم چې سرمایه کار دي کوم چې ارګنایزیشن دي او کوم چې پاکستان ٹریڈر دي او کوم چې ورسی پاکستان دي دا غي اعتماد به بحال شي هغه کې به کانفیډنس بلډینګ راشي او پاکستان ته د دې ډېر ښه او پاکستان په مشهد باندې ښه اثرات د دې ایکسپیکټیشن دي او ښه اثرات راځي
ډاکټر میرا صاحب د آی ایم ایف د اټکل په حساب داسې تمه کیږي چې د نړۍ په دریو کې یو اقتصاد به روان او راتلونکي کال کې دوه ځله د لاندې تللو سره مخ کیږي او 2026 پورې به د نړیوال ټیټ بازار له امله د تاوان کچه نږدې 4000 ارب یا میلیارده پورې ښودل کیږي خو اقتصاد پوهان وایي چې دی کې به پاکستان هم تاواني کیږي او دا یې د اندېښنې وړ ګرځولی دی تاسو څه ګڼئ چې ولې به پاکستان په دې کې تاواني وي
یي ما چې څنګه ذکر وکړو د بد مرغه زمونږ کې د ننه کوم ریسورس دی الله تعالی چې موږ سره کړی دي هغه صحیح استعمال موږ نه کړی پاکستان می چې دی نو کوم فیکټر چې ما تاسو مخې ته ذکر وکړو چې پاکي بیرون امداد دی پاکي بهر قرضه ده دغه شانته بیرون نه چې کوم سرمایه کاری کیږي او بهر نه چې کوم پاکستانی دي هغه چې خپل ریمیټنس دروي دي پاکستان ته دغه فیکټر دی نو کو په نړۍ کې چې کوم ګلوبل اکانومي ده پاکي ریسیشن شي او پاکي اداره چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې تقریبا 4000 ډالر پورې اکانومي چې د نو ګلوبل اکانومي راشن کېدی شي هغه کمیدی شي نو ښکاره خبره ده چې دغه فیکټر دي چې دغه پاکستان ته معیشت په دغه ولاړ دی نو د ګلوبل اکانومي کم چې نړیوال معیشت دی په هغه شرنکیږي هغه کمیږي او په هغه کې ریسیشن راځي نو ښکاره خبره ده چې پاکستان به په دغه چینل باندې پاکستان باندې به یو بد اثر پیروزي زمونږ ایکسپورت ارننګ به کمیږي کم کې بیرون یعنی فارن ایډ دی بیرون امداد دی هغه کې کمی راتلی شي بهر نه قرضونو اغستو کې موږ ته به مسایل راتلی شي او دا شان چې کم بهر پاکستانی دی هغه چې خپل کمداري ارننګ دی او هغه چې کوم ریمیټنسز پاکستان ته راځي دی نو په هغه کې کمی راتلی شي دغه کم کې اکانومیستي هغه چې کوم داري کوم خطرات دي چې ذکر کوي چې پاکستان هم د دې نه د پاکستان معیشت باندې بد اثر راتلی شي. مداري غټه دغه ده چې زموږ اکانومي غ فارن ډریون ده. دغه څلور پنځه فیکټر دي چې د هغې نړۍ سره ډېر جوخت تړون دی او په نړیوال معیشت کې ریسیشن راځي. پاکستان په دغه چینل باندې به پاکستان باندې دغه بد اثرات راتلی شي.
زموږ سره په خبرونه کې طاهر امین صاحب هم ملګری دی چې هغه هم د اقتصاد چارو خبريال دی. هغه نه به هم پوښتنه کوو چې طاهر امین صاحب، تاسو هلته د سیړونکو سره غږیږئ او وخت په وخت تاسو په دې موضوعاتو باندې کار هم کوئ، په خلکو کې څومره خوشبيني ده؟ آیا دا به یو مستقیمه یا نیخ په نیغه اغیز په خلکو باندې ولري او کنه په ګرانۍ او په نورو مسایلو باندې؟
د پاکستان اکانومي دا په دوه قسمه شګونو باندې دا ډیپندنت ده. یو خو د دې چې کوم دی بیرونی ایکسټرنل فیکٹرز دي او بل چې کوم دی زموږ اندرونی. ایکسټرنل فیکٹرز خو دا دي چې کله یو شی په انټرنیشنل مارکیټ کې ګران شو، آی لی کا بل څه شی پټرولیم پروډکټس یا نو چې ویټ چې څومره کموډیټیز دي، نو هغه چې کله ګران شي لازمي خبره ده پاکستان یو امپورټډ کنټری دی، نو دوی آیل هم پټرولیم پروډکټس هم امپورټ کوي او دغه شانتي ویټ یا نور چې کوم د خوراک شیزونه دي هغه هم امپورټ کوي. نو چې په انټرنیشنل مارکیټ کې یو شی ګرانی، پاکستان باندې لازمي خبره ده هغه ګران دي. دا غینه پس بیا زموږ ایکسټرنل چې کوم انټرنلی زموږه کومه داخلي پالیسی دي، نو دا غي هم په دې کې ډیر عمل دخل شته. اگر کته سو وګوره نو موږ خپل ټیکس نیټ ته وګورو، آیا دی باندې موږ کار کوو، دا موږ بڑھاو کنه بڑھاو په دی باندې زموږ سره پالیسی دی د ټیکس نیشن په حواله سره. دغه شان کته سو وګوره نو موږ د خپل ایکسپورټس بڑھاولو لپاره څه کوو. دغه شان کته سو وګوره موږ یوټیلیټیز خپل ایکسپورټرز ته څنګه ورکو چې هغه دا ایکسپورټس بڑھاو کی هغه چې کوم دی امپلایمنت یا جابز کریشن چې کوم دی باغې باندې څنګه لګړي. دغه شان ته زموږ چې کوم سوکریمټنسز راولي یا آیا موږ هغه څنګه فیسیلیټیټ کو او څنګه دغه کو، نو په دې ټولو کې بیا د ګورنمنت پالیسیز هم یو عمل دخلي. او بیا د دې کې تاسو وګورئ د عملی د دې پالیسو په وجه باندې زموږ کوم اکنامیک انډیکیټرز دي، نو هغه باندې هم ډیر زیات اثرات دي. کله چې زموږ ایکسپورټس هغه شانتي نه بڑھاویږي یا هغه شان کمپټیټیو نه سنچ په انټرنیشنل مارکیټ کې او موږ نشو کمپیټ کولای، نو لازمي خبره ده موږ الته مار خورو. چې کله مار خورو زموږ روپے باندې یا زموږ په تجارتي خساره باندې یا زموږ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ باندې یا چې کوم دې زموږ بجټ خساره چې کوم نه پاغې باندې اثر راځي، او کله چې زموږ په روپے باندې اثر راځي نو موږ چې کوم را میټیریل امپورټ کوو ناغه زموږ روپے سپکي او ډالر درونی، نو چې موږ دا امپورټ کوو هغه ګران پریوږي. کله چې موږ را میټیریل ګران را میټیریل په ایکسپورټس کې استعمالو نو هغه هغه شان ته کمپیټ کوي نشي په انټرنیشنل مارکیټ کې. دغه شان کوم په لوکل انډستری کې هغه استعمالو نو هغه هغه شان ته اوچتيږي نه هغه شان پروډکشن نه. او لازمي خبره ده ایکسپورټرز بدا گرانی چې کوم دا فردر پاسان کوي کغه هغه ته د یوټیلیټی د بجلی ګیس په مت کې نه لويږي، د را میټیریل په مت کې نه لويږي، نو دا غي ډایرکټ امپیکټ چې کوم دی هغه په یو عام کنزیومر باندې راځي. دا شنګ تاسو پټرولیم پروډکټس وګورئ نو پاغي باندې موږ ټیکسیشن لګو دا یې مفته وږي، یا چې کوم زموږ نو ریوینیو دا موږ ټیکسیشن نه نشو اغستلی، نو موږ یو دا سنه فارمولا دا چې پټرولیم لیوی ولګو لکه سن چې نن سبا 47 روپے پر لیټر دا موږ په پټرول باندې هغه کلیک کوو، نو لازمی خبر دی ډایرک اثر چې کوم دی هغه په یو خرګاډي والے باندې همرا روان دی، په یو مالدار باندې همرا روان دی، او په یو درمیانه کسری باغی باندې همرا دی. پر روان وخت کې مونږ ته رسخکاری چې دا مارکیټ ډیر هغه سپیشل دی په انټرنیشنل مارکیټ کې، او پاکستان ته هم مشکلات دي چې د بار نه قرضې والی. تاسو وګوره چې څومره خلکو کمټمنټس کړو مونږ سره د فلکس په حواله سره، خو زه پورې صرف 88 ملیون ډالر چې کوم دی دا راغلی دی چې هغه بالکل هغه پینټ دی. دا شان دی کوم مونږ مارکیټ ته ځو، موږ هغه هلته کې خپل بانډز ایشو کو، یا کوم فارن کمرشل بینک ته ځو، نو موږ ته ډېر په ګران شرایط باندې هغه میلاویږي. او د دې ټول هغه اثرات چې کوم دی هغه زموږ په اکانمي راځي، چې کله زموږ اکانمي سفر کیږي او رئیس صحیح کسر چې کوم دی هغه زموږ د فلکس پوره کړی دی، ولې چې تقریبا 32 بلین ډالر دا انیشل استیمیټس دی دوی چې دمر لاس شوی دی. نو یو خو موږ خپل قرضې نشو پوره کولی، تجارتي خساره یا بجټ خساره، او د پاسه 32 بلین ډالر چې کوم دی داسې وړو کې رقم نه دی هغه دغه کو. او ورسره موږ د ایمت په پروګرام باندې هم یو، نو موږ په دې ټیم کې سبسډیز هغه د ایمت دغه سټریکټ کنډیشنز دي چې تاسو به سبسډی نه ورکوي، ټارګیټډ چې کوم دی ریلیف ورکوي او هغه د بنظیر انکم سپورټ پروګرام پروگرام پترو باندې یا دغه شان چې کوم ټارګټډ پروگرام دی پترو ورکوي نو ګورنمنت لاس هم تړلی شوی دی. لازمی خبره ده د دې ټول هغه سره چې کوم دی هغه په یو کامن مین باندې راځي، دغه په انکم باندې راځي، دغه په جاب باندې راځي، دغه په لایف سټایل باندې راځي، او دغه شاته هیلث سیکټر کته سو ګوره، زموږ ایجوکیشن سیکټر وګوره، نو هغه ټول چې کوم دی متاثر کیږي دې سره دی.
ډیره مننه طاهر امین صاحب ستاسو د ملکیت څخه چې راغلی زموږ سره خبرونه کې مل شوی او لیدونکو سره مو دغه ټول معلومات شریک کړ. تاسو ته ښه شی به غواړو. ډاکټر میرار صاحب تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو غواړو چې په خبرونه کې یو مهمه راپور هم د لیدونکو سره شریک کړو چې د اف ای ټی اف په اړوند دی، چې آیا د پاکستان چې کومې تمې څرګندېږي چې دا به د خړ فهرست څخه وځي، په دې باندې تفصیلي راپور د آشنا تلویزیون خبریالې شهناز نفیس تیار کړی دی. دا ګورو په ګډه سره د دې تفصیل اورو، بیا به راځو په همدې باندې بابا هسته دوام ورکو.
د غیر قانوني پیسو او د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سار ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته په ورکړل شوو اته دیش سپارښتنو کې شپږ تروسه نیمګړې دي. آیا د سار ادارې اف ای ټی اف راتلونکو غونډه کې به پاکستان د خړ لیست نه ابوزي؟
د اف آی ټی اف سره زمون خبرې مثبت وي او پلان مو دی چې لخر لیست څخه ووځو.
اف آی ټی اف د تور پیسو سپینولو، ترهګرۍ سره د مالی مرستو، په دغه جنایتونو کې د ککړو خلکو پر ضد بندیزونه لګول، د هغوی د حسابونو سارول او د پیسو په مشکوک انتقال نظر ساتلو په اړه د پاکستان په اخیستل شوو ګامونو ډاټ نه دی څرګند کړی.
پاکستان غواړي چې له لیست څخه ووځي او کېدای شي داسې هم وشي، خو که ورته وکتل شي نو مخکې چې په پاکستان کوم تورونه وو نو نږدې ټولو غړو هیوادونو ترمنځ پرې اتفاق وو، او اوس دغو هیوادونو ترمنځ یوازې روسیا او چین د نورو په منځ کې هم اختلافونه دي، خو بیا هم داسې ښکاري چې پاکستان د لیست نه ووځي.
پاکستان د تیرو څلورو کالو راسې د اف ای ټی اف په خړ لیست کې دی، او د تیرو سو میاشتو راسوی چې د خړ لیست نه وتلو لپاره ګامونه عملی کړي، نو بیا اولی د سپین لیست نه اوړي.
پاکستان بار بار وایو چې موږ ترخګری نه سپورټ کوو، خدا د پاکستان یو دریز ده، دا دریز په ګراوند باندې څنګه عملی کیږي اوس پر نه دینه نړۍ خوشاله ده، نه دینه ګاونډي هېوادونه خوشحال دي، بلکې اوس خو پاکستان عسکري قیادت ته یو بل هم مسله په ترپیخ شو، او هغه د پاکستان خپل خلک یعنی سوات نوونه سا وزیرستان پورې خلک میچت شوی دي، او بار بار د پاکستان ریاست ته دا وایي دا ستونزه مخته کوي چې ستاده پالیسیانو د وجه نه په د سیمې کې ترخګري په وړاندې شو.
د اف ای ټی اف غړو هیوادونو په تیر غونډو کې د پاکستان په اړه اختلافي رائے ورکړې، خو آیا اوس داسې کوم بدلون لیدل شوی چې دغه غړي خپل اختلافونه ختم کړي؟
که جماعت الدعوه په مینار پاکستان باندې اقبال پارک لاهور کې جلسې کولې شي، مرید کې خپل هډ کوارټر چلولې شي، نو اف ای ټی اف خو بالکل اړوند وی چې هغه دا وی چې دا دارشه بالکل کامیاب شو. او اکثر داسې کیږي دا انټرنیشنل ایجنسیز غم ځان په غلي کې ځنې خبرو باندې دا غي په نظر کې پاکستان از ټو بیگ ټو فیل یا پاکستان آرمی از ټو ټاکسیک ټو بی پش ټو د کارنر، داسې خبرې غي کوي. دا دګه دا
د پاکستان حکومت د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره یو شمیر قوانين جوړ کړي، او پوز یې هم پرستو کې بیا ډاډ ورکړي چې په هیواد کې به ترهګری ختموي وي. خو په امریکا او نور ځایانو کې حکومتي چارواکي او سیړونکي اوس هم دا تور لګوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ پر افغانستان واکمن شوي دي. اسلام آباد دغه تورونه تل رد کړي دي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ دی ویلو یا خیبر پختونخوا خبرونه ده، او په خبرونه کې هم د پاکستان د اقتصاد او د اقتصادي چارو په اړه باندې غږیږو، بحث دوام لري. زموږ سره اقتصادي چارو پوهان ډاکټر میراش صاحب هم ملګری دی، هغوی سره خبرو ته دوام ورکوو. ډاکټر میراش صاحب، آیا د پاکستان اقتصادي وضعیت په عموم ډول په ښه کېدو دی او که نه؟ که موږ وګورو له تیرو شاوخوا دوه اونۍ اونۍ راهسي د امریکایي ډالر پر ساله د پاکستاني روپۍ ارزښت لوړ شوې ده. نو آیا دا د دې یو نشانه ده چې اقتصاد په خلو روان دی او که څنګه؟
اصل کې د پاکستان چې کوم تیر حکومت پی ٹی آئی گورنمنٹ کې چې کوم قانون راغلی او دا کوم او د ری چې کوم تجارتي خساره سی او شوه د غشانتي ډیر زیات کیږي. یعنی ټول اکانومي پاکستان اقتصادي وده چونه هغه نیگیټیو یو شوه. دغه ټول پی ٹی آئی گورنمنٹ صدا سے اداري اقتصادي پالیسی نه وي اغي خو دا کلیم کوي او دا کلیم اداري چې رمغا د پاکستان معاشي ډانچا سي اقتصادي پالیسی نو کې تخریبان دبر مرغا اغي داده چې دغه اقتصادي ډانچا صحیح شو یا نشوه اغي سره ډېر زیات چیلنجز مخې دی. مت چکلا دغه مت واګه تر لاس کړی او هغه چیلنجز کې اضافه نور مشوا او داغي سره یو شرط دا چې ایم ایف پروګرام اوسلو پرس کا ګورنمنت ایم ایف پروګرام هغه ریسټور شوی نه وي ډیر زیات چیلنجز بلکې ون پاکستان ګډاون وي چاري پاک او د دې تاسو چې کوم پوښتنه وکړه چې یارا اقتصادي معیشت کې څه استحکام او څه ستبلیټي راغلی ده کنه؟ ده اواز راځي تاسو ته؟
بالکل ستاسو غږ راځي. لږ غوندې بندېږي ستاسو غږ خو بیا هم ستاسو غږ راځي. هیله ده چې
تاسو چې کوم پوښتنه ده چې یاره د اوس وخت کې معیشت کې څه خوال راغلی په هغه کې څه استحکام ستبلیټي طرف ته د پاکستان معیشت روان دی کنه دی؟ یو خو د ایم ایف پروګرام چې کله ریسټور شو داغي سره تاسو خیال وکړئ پاکستان باندې خو چې کوم فاینانشیل سټرس وو هغه کم شو. د بده مرغه دغه فاینانشیل سټرس د کمېدو سره د پاکستان معیشت کې څه خواله راتلو یعنې هغه انډیکیټر رال هغه انډیکیشن داسې رال چې څه اقتصادي کیانې پازیټیو ټرینډ راغلی. د بل تر مرغه در کې افلاټ راغې دلا په شکل کې در کې اکانومي هغه ډېر زیات انورسید او اکانومي ډېر شو او چې کایمې چې دینو او کوم چې انټرنیشنل ارګنایزیشن دی هغه ته د دې خبر احساس دی او هغه دا خبر اکسپټ لا څومره چې ارګنایزیشن دی کو هغه ورلد بینک ته ایشین بینک ته یو اف ته او په شان دی نو تنظیم اندې درشان شش شتمن هیوادونه دي هغه دې خبره ادا اکسپټ لکه پاکستان کې چې کوم فلډ راغلی دی په اوس وخت کې د پاکستان فاینانشل اسیسټنس او د پاکستان اقتصادي او داغي امداد داغي سره هغه ایم ایف چې کوم شرطونه ونه هغه کې خډیر هغه بدلون دانه وسته البته ګورنټ پاکستان ته داسې سپیس میلاو شو هغه خپل څنګه طاهرامین سب خبر وکړه چونکی د نن چې موږ کم پالیسی ډیزاین کوو نو هغه چونکی ایم ایف پروګرام کې موږ اوس انټرویو پاکستان هغه د ایم ایف د چترې د لاندې غوښتي. دویم تاسو کو خیال وکړئ کم ډالر کې چې کمیر راغلی دی او روپۍ چې کم قدر ګین کړی دی او دا د ګورنمنت دغه حالې ځلې دي چې هغه کوشش کوي چې په دې وسوخه کې ډاټه ستونزې چې دا عوامو ژوندۍ کې چې کوم مسائل دي هغه ګرانواله دي او ګرانوالي د کمی د لپاره به حکومت حل ځلې کوي او استاذ مخې ته دا چې کوم د ری فایننس منیسټر چې په ځای باندې هغه چې سردار فایننس منیسټر جوړ کړو ډالر کې چې کوم تاسو خبره وکړه چې دا یو سیګنل دی کیر پاکستان کمیشن چې د غی کایانو کې یو پازیټیو ټرند دی په هغه څه ته کام راغلی دی چې روپۍ چې دا قدر د ډالر مقابله کې
و. ډاکټر میراث صاحب تاسو ډیر
پاکستان کې
ها تاسو ډیر ښه تفصیل ورکړه کله شو د
غاګرازي
بالکل تاسو غاګرازي ډاکټر میراث سپ تاسو ښه تفصیل ورکړه کله شو د پاکستان د قرضونو یا پورونو ولورته د خزاني وزیر اسحاق ډار راویلی چې د خستل شو قرضو په شرطونو کې د بدلون لپاره خاص نه کوي نو وړي ویلی دی چې داسې کول به د هیواد په اقتصاد باندې اغیز وکړي خو خپل نن هم موږ یو ریپورت کته چې رایټرز خبري داري راپور ورکړ او په دې کې ویل شو چې په پاکستان د اعتبار کاچا ډیره کم شوې ده د دې څنګه تاسو ګوري آیا پاکستان په رښتیا هم د اعتبار کاچا کم شوې ده په پوره خستنی کې او که اوس دغه اعتبار بیرته ترلاسه کول شي تاسو دې ته په څه نظر ګوري
کی بخنه غواړم چې ټکنیکی مسله و تاسو پښتنه ما پوره ونه ورېده تاسو په دوباره د پښتنه
وکړئ په خپل پاکستان د پور اخیستنی د اعتبار کچ څومره ده آیا نړیوال آیا IMF په پاکستان باندې اعتبار کوي نور پورونه او قرضی ورکوي او که څنګه
ی پاکستان یو خو لکه دا چې یو دنیا کې یو غټ شته ډېر وړ کې مشت نه تاسو ګورې تقریبا 300 بلین ډالر پورې د پاکستان د مشت کې یم دی دویم دا چې پاکستان انټرنیشنل مارکیټ کې د هغه صدا سي د موږ پروډکټس دي چې هغه پاکستان کې لکه دا تاسو ټیکسټایل وګورئ ټیکسټایل کې پاکستان د امشره لپاره د دنیا په پینځه کم ټاپ ممکنه ده لپاره کې د شانتي دنیا کې چې کوم وتی پاکستاني وګړي د ویډیو را کنټریبیوشن ده د پاکستان د ډیرو تر خاص کر کم شتمن ممکنه کیږي ایون یورپ او یو اس یورپین یونین یو اس د ریسر زمونږه ډیر ښه تجارتي اړیکې دي پاکستان د رغت ایکسپورت مارکیټ ته بلکې دغه ملکونو یو اس او د یورپین یونین د پاکستان د رغت امپورټس دی لکه ری زمونږ ا مختلفیکل کې خپل امپورټس کوي دا شپ پاکستان د هغه د پروډکټس لپاره د رغت یو د هغه لپاره یو ایکسپورت مارکیټ دی د پاکستان به دا چې نړۍ کې د څومره ارګنایزیشن دی د هغه ممبرشپ دی او تاسو چې کوم پورتل او کلچ آی ایم ایف ورلد بانک یا د شانتي نور انټرنیشنل ارګنایزیشن هغه بر پاکستان سره مرسته کوي زما خپل خیال دی پاکستان یو پټ میشت دی دنیا کې ګلوبل دغی لینکس دی دغی انټرنیشنل ټریډ کې دغی د خلکو سره بیا د نورو هیوادونو سره دغی چې دی نو سره تجارتي اړیکې دي او ایم ایف ورلد بانک ایشین ډیولپمنٹ بانک د دې اکثر ټارګټ هم دای چې کوم ملکونه چې اړتیا ته معاشي مسایلي داغي مرسته کوي دی په ابجکټیو کې دی په مقصد یو غټ مقصد دا هم دی کله تکلا فاینانشل کرایسیس دی کله الټریسیشن کله معاشي مسایل راځي دا ارګنایزیشن دا وی د لپاره راځي زما خپل خیال دی چې د روان وخت کې کلم چې پاکستان ته اساسه چیلنج درځي د ارګنایزیشن د پاکستان
ډیره زیاته مننه ډاکټر میرا سیف چې راغلی او د لیدونکو سره مو دغه ټول معلومات شریک کړل خپل نظر مو شریکو او څېړنه مو وړاندې کړو تاسو ته ډیرې ښې شي به غواړو او تاسو ته خبرز غواړو
مننه ډیره مننه
د دې بیکګراوند لیدونکو او اوریدونکو تاسو نن نه یې خبرونه کې دغه تفصيلات او واوریدل چې د ترګری د مالی سرچینو د وچولو او د پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف غونډه د اکتوبر په 14مه پیل شوې ده او تما کېږي او څېړونکو وایي چې امکان دی چې پاکستان به ډیر زر د خړ لسخه او وستل شي. د اف ای ټی اف او د ترګریزو چارو نظر لرونکي کارپوهان وایي چې د کال 2013 راهسي یعنی د تیرو څلورو کلونو راهسي د اف ای ټی اف په خړ فیرست کې پاتې کیدو له امله پاکستان د نړیوالو پانګونو څخه محروم پاتې شوی دی او د هیواد اقتصاد ته هم ډیر زیات زیان رسیدلی دی. څېړونکو نظرونه تاسو واوریدل چې وایي د دغه فیرست څخه د پاکستان د نوم وتلو وروسته به پاکستان په اقتصادي کچه وتوانی کی چې توانمند شي او د ترګری د مالی مرستو د پیسو غیر قانوني ترسیل د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف تیر جون میاشت کې د پاکستان د نوم خړ فیرست څخه بيستلو اشاره هماغه مهال ورکړی وکړه چې واضح شو چې پاکستان د دې ادارې په څلور دیشنو خاطی کاریز پلان باندې عمل بشپړ کړ او بیا یې پاکستان د ګامونو درځونې لپاره خپل ډله هم اسلام آباد ته لیږلې وه. نو د همدې سره نننۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر محمد عالمگیر ستاسو څخه خپل اجازه تاسو ته خېشي بیغواړو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.